라디오. 라디오 아자디.
شنبه د ورزش پښمه د اګست 28 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماشام تر وبو جز مش خبرونه په منځنۍ صف دولش پښنوي په افغانستان کې خبري شي د خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدل شي روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شیبر د شمشاد ځاتران په تخنیکی لارښوونه مختوړم سهار مو بخیر په دې خبري مجله کې لسپین بولډک سره د دوستی پونم د دروازې د تړلو مسله تعقیبو په دې اړه په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر حضرت مرزا خلوال څرګندونې له خبرونو وروسته په تفصیل اوریدل شي امریکا افغان ځواکونو ته څلور نوي جنگي هلیکوپټر ورکړي ملګرو ملتو له افغان کډوالو په بلوچستان کې غوښتي دي چې د پولي تر پرانیستو د دوی دفتر ته ورنشي او د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو دوله ساعته د سوریې په اړه خبرې وکړې د خبرونو تفصیل چلور نوی ام ډی 1530 ډوله هلیکوپټر افغان هوایي ځواکونو ته وسپارل شوې د الوتکې هم توغندي وشتل شي هم ماشیندار لري او د څارنې په سیستم سمبالې دي امریکا تر دې مخکې ورته 15 هلیکوپټرې د جولای په میاشت کې افغان ځواکونو ته سپارلې وې اوس افغان ځواکونه دغه ډول وویشت الوتکې لري د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو ادارې له افغان کډوالو په بلوچستان کې وغوښتل چې له افغانستان سره د ویش په سیمه کې د سرحد تر پرانیستو د دوی دفتر ته ورنشي په سپین بولډک د افغانستان او پاکستان ترمنځ لاره نن لسمه ده چې پاکستان تړلې ده د UNHCR د ستنیدونکو چارو مرستیال شاهزاده برق په کوټه کې ازادي راډیو ته وویل
موږ سره په بلیلی کې اته خونه دی دوی د نایټ سټې د پاره دوی د پاره د خونه خلاص دی موږ دلته دوه روز کې جی درې یا څلور فیملیان موږ دلته پروسس کو د دې مطلب دی چې دوی خبر سوي دی چې به بارډر بند دی
ګڼ کډوال د بلیلی په سیمه کې انتظار دی چې کل بلار پرانیستل کیږي چې د افغانستان لور ته واوړي په افغانستان کې بیا د میوو سوداګر وای چې د لارې د بندېدو سره تر اوسه دوی ته په میلیونونو افغانۍ زیان اوښته د طب او انجینری په ګډون پاکستان 2000 تعلیمي بورسونه افغانانو ته ورکوي دا خبره د خبر پښتونخوا چارواکو 13 ورځ رسنه یو ته وکړه په پاکستان کې چباندې 2000 افغانان اوس په خپل لګښت لوړې زده کړې کوي او د پاکستاني رسنیو په وینا په دغه هیواد کې د 13 کلونو په ترڅ کې تر 1500 ډیرو افغانانو لوړې زده کړې بشپړې کړې دي تمه ده چې د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند واکسین کمپاین پیل شي د افغانستان په څلور دیرش ولایتونو کې کونړ هغه ولایت دی چې په وروستیو کې پکې د پولیو څلور پیښې لیدل شوي دي د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلي ازادي راډیو ته وویل
زمونږ دا کمپاین چې دا د افغانستان په ټول ولایتونو کې به تدقیق کیږي په کونړ کې به زمونږ په 1500 اداري واحدونو په ټول ولسوالیو کلو باندې کې تدقیق کیږي او دا به درې ورځې کمپاین وي چې هغه کې به واکسین تدقیق کیږي
افغانستان پاکستان او نایجیریا هغه هیوادونه دي چې له هم پکې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پیښې لیدل کیږي له اساسي راډیو خبرونه اوري د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د هغه امریکایي سیال جان کيري دوله ساته د سوریې د شخړو د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبري وکړي په جنوا کې چې کله تیر ماښام د خبري پای ته ورسېدي داسې اعلان ونه شو چې د پام وړ پرمختګ دي شوی وي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري وویل په دې برخه کې چې څرنګه په سوریې کې اوربند وشي ځینې لارې چارې روښانه شوې خو لا هم یو شمېر واړه خنډونه شته چې باید له مخه لرې شي دا خبري بیا وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم وکړي په ایتالیا کې د اگست 14 نیټه د سلسله د قربانیانو شمیر 201 تنو ته ورسید او 300 تنه نور ټپیان شوی دي ایتالیا په هغه سیمو کې چې زلزلہ شوی ده بیړنۍ حالت اعلان کړی دی په زرګونو ژغورونکو هڅه کوي چې تر انبارونو لاندې شوی ژوندۍ راوباسي خو نور هیله ختلې ده چې څوک به ژوندۍ پاتې وي څلور ورځې مخکې د ریشتر د 6.2 درجو زلزله د روم په شمال کې درې شارګوټي یو مخله خاورو سره خاورې کړل په دې سیمو کې بیا وروسته هم په سلګونو واړه ټکانونه احساس شوي دي د ایران د تیلو وزیر وویل چې ایران به د تیلو له صادرونکو هیوادو اوپک سره په ګډه هڅې وکړي تر څو د تیلو بیې لوړې وساتي بیشن زنګنه زیاته کړه چې هیواد به د تیلو تولید راکم نه کړي ځکه چې د څو کلونو په ترڅ کې چې پر ایران بندیزونه لګول شوي وو ډېر اقتصادي زیان راوښتی دی. دا و خبرونه تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو په ویب سایټ کې ولولئ. زموږ د ویب سایټ پته ده www.azadiradio.com.
د هم د افغانستان د ځین لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګرد په کچه اټکل شوی. په کابل کې به اسمان لمر وي د تودوخې لوړه درجه 2.3 او ټیټه 19. په کندهار کې به اسمان ځای ځای وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 6.4 او ټیټه 21. په هرات کې به اسمان لمر وي د تودوخې لوړه درجه 3.3 او ټیټه 14. په مزار شریف کې به اسمان ځای ځای وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 6.4 او ټیټه 25. په جلال آباد کې به اسمان ځای ځای وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 2.3 او ټیټه 28. په غزنی کې به اسمان لمر وي د تودوخې لوړه درجه 9.2 او ټیټه 15. او په بامیانو کې به هم اسمان لمر وي د تودوخې لوړه درجه 6.2 او ټیټه 9.
له مرزی احمد زی په منندې چې د افغانستان د څو ښارونو د حوال حالې خبر کړو. د خبرونې په دوام د ویش په سیمه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سرحد د تړل کېدو په اړه په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر څرګندونې خپرو. د دغې لارې بندېدو افغان سوداګر زیانمن کړي. د ژوند رنګونه په پروګرام کې چې د دې خبرې مجلې په وروستیو کې خپرو د وړې سرمایه یو سوداګر وایي
چې دوی موږ سره مذاکرې راغلي دي، جلسې ته راغلي دي. دوی دا وعده کړې ده چې سبا ته به دروازه خلاصېږي، اما په تاسف سره باید ووایم چې تر اوسه پورې دروازه هغه چې د ترافیک په مخ تړلې ده.
بخښنه غواړم، دا په سپین بولده کې افغان چارواکی و چې وی ویل له پاکستانیانو سره بیا بیا خبرې کړې دي او دوی وعده وکړي چې لاره به پرانیزي، خو هغوی لاره نه پرانیزي. د وړې سرمایه د سوداګر څرګندونې اوس سره اورو.
که چې هغې لار ورباندې دو سره ډېر څلوېښت زره روپۍ هسې یو غره ته نېښ کړي هغه ته ټولې درنه واخلي.
نړیوالو چاپی خبرونو بیا هم په کابل کې پر امریکایي پانتون د برید مسله چیړلې او تر ونیمو بجو یو شمیر نور مطالب هم د افغانستان په اړه اوریدل شي. د سپین بولدک او د بلوچستان یالت د سرحدي ښار چمن ترمنځ د دوستۍ په نامه دروازه د څه د پاسه یوې اونۍ راهیسې تړلې ده. دا دروازه لس ورځې مخکې هغه وخت د پاکستان د حکومت لخوا وتړل شوه چې وی ډلې په سپین بولده کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې د پاکستان بیرغ ته اور واچاوه. د دې لارې بندېدو د افغانستان د میوو هغه محصولات چې له دې لارې بهر ته استول کېږي سخت زیانمن کړي دي. په داسې حال کې چې افغان چارواکي د دغې دروازې د بندېدو لپاره هیڅ علت نه ویني، پاکستان د سپین بولدک چمن د لارې د خلاصېدو لپاره نن او سبا کوي. سهیلا حسرت نسیمی په دې اړه راپور لري.
د سپین بولدک او د بلوچستان ایالت د سرحدي ښار چمن ترمنځ د دوستۍ په نامه د دروازې تړلې پاتې کېدو نه یوازې چې د میوو او سبزیو د سوداګرو په چارو کې خنډ رامنځته کړی او دوی ته سخت مالی زیان رسولی، بلکې د هغو افغان کډوالو لپاره هم خنډ رامنځته کړی چې له دروازې اپلو درول شوي او خپلې خاورې ته د ننوتو اجازه نه ورکول کېږي. دراستنیدونکو په کډوبار لارۍ له ښځو او ماشومانو سره د نورو موټرو په کتار کې ولاړې دي او وطن ته د رسیدو انتظار باسي. دا دروازه هغه وخت د پاکستان د حکومت لخوا وتړل شوه چې یوې ډلې په سپین بولدک کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې د پاکستان بیرغ ته اور واچاو. د دې لارې د پرانیستلو په خاطر له هماغه پیل څخه د افغانستان د سرحدي ځواکونو په بلنه څو ځله د پاکستاني سرحدي چارواکو سره خبرې شوې، خو لا یې مثبته پایله نه ده ورکړې. پاکستانی لوري غوښتنه کړې چې د دغه هیواد د بیرغ د سوځولو په خاطر باید بښنه وغوښتل شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلبال مخکې دغه پیښه غندلې او ویلي وو هغو کسانو چې د پاکستان بیرغ سوځولی د افغانستان د حکومت او یا خلکو استازیتوب نه کوي. د نن یو ځل بیا له آزادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل د بیرغ سوځول ښه کار نه دی شوی. ما هم هغه وغانده په دې هیله چې وروسته له هغه به دروازه پرانیستل شي، خو لا هم دروازه تړلې ده. عمر زاخیلبال زیاته کړه چې اوس خبرې د سپین بولدک او چمن امنیتي چارواکو ته سپارل شوې دي. د ازادۍ راډیو پرون د سپین بولدک له کمیسار سمونوال علي احمد داوري سره خبرې وکړې. د وویل چې دوی له پاکستانی چارواکو سره چې مسؤلیت یې د چمن بندر آمر کرنیل جهانگیر لري مطرح کړ. دوی نه یوازې چې د خبرو فیصلې مراعت نه کړي، بلکې له څلورو ورځو را په دې خوا اوس خبرو ته هم نه حاضرېږي.
موږ د دوی سره تقریبا څلور ځلې مذاکره وکړله، جلسه مو ورسره دایره کړله په ارتباط د لارې د خلاصون باندې. هغه ځلې چې دوی موږ سره مذاکرې او راغلي دي، جلسې ته راغلي دي، دوی دا وعده کړې ده چې سبا ته به دروازه خلاصېږي. ولې متاسفانه چې تر اوسه پورې دغه څلورم ځل چې موږ دوی سره جلسه ونیوله، په هغه کښې خو یې بېخي داسې اطمینان راکوي چې فقط د جلسې په ختم کښې به دروازه خلاصېږي. اما په تاسف سره باید ووایم چې تر اوسه پورې دروازه هغسې د ترافیک په مخ تړلې ده.
د پاکستان رسنۍ د هغه هېواد د چارواکو له قوله وایي تر څو چې افغانستان د پاکستان د بیرغ د سوځولو په خاطر بښنه ونه غواړي، دوی به دروازه نه پرانیسي. عمر زخیلوال له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وړاندې وویل د حکومت بښنه په هغه صورت کې پر ځای ده چې بیرغ د دوی په لاس سوځول شوی وي. د بښنې غوښتنه د مسؤلیت منل دي، هغه عمل چې ناسم او نامنلی دی او نه زموږ په پالیسۍ او نه هم زموږ په اجراءاتو کې د دا ډول کار ملاتړ کېږي، نو له دې کبله د بښنې غوښتنه بې ځایه ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري وایي چې دوی هم د کډوالو د ستنېدلو لپاره د چمن سپین بولدک د لارې خلاصېدو ته سترګې په لارې دي.
د سپین بولدک او بلوچستان ترمنځ د دوستي دروازه نن لسمه ده چې پاکستان تړلې ده. د دې لارې له تړل کېدو سره د افغانستان په جنوب لوېدیځ کې د میوو سوداګرو ته په میلیونونو افغانۍ زیان اوښتی دی. واړه سوداګر هم د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د دې دروازې د تړلو له امله متاثر شوي دي. البته د تورخم لاره هم ډېره زیاته پرانیستې نه ده او افغانان نشي کولی چې ښکاره په هغه لارې باندې د پاکستان خواته لاړ شي او بېرته د افغانستان خواته ستنه شي. له یوه واړه سوداګر سره د ژوند رنګونه په پروګرام کې ږغېدلی و چې ده ته څه مشکلات پیدا شوي دي او تل له څه ستونزو سره مخامخ شوی دی. د ژوند رنګونه پروګرام د ازادي راډیو د دې خبري مجلې په وروستیو کې خپرو. په کابل کې پر افغان امریکایي پوهنتون د تیرې اونۍ د وسلوالو د حملې په ترڅ کې لږ تر لږه دیارلس تنه ووژل شول. په وژل شویو کې یو هم استاد نقیب احمد خپلواک و چې د دې پوهنتون استاد و، او همداراز په وژل شویو کې یو شمېر محصلین هم شامل دي. په دغو کې د سیاسي علومو د پوهنځي محصل زبیر هم دی. د د خپلوانو او دوستانو څرګندونې له کابله د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې.
په کابل کې پر امریکایي پوهنتون باندې انتحاري او بیا وروسته ډله ییزې حملې یو شمېر کورنۍ د ویر او ماتم په ټغر کېنولې. د پنجشنبې د شپې د پیښې د قربانیانو پلارونه، میندې او خپل خپلوان د وژل سویو عزیزانو په بیلتون کې اوښکې تویوي. په دغه پیښه کې یو هم زبیر و چې د یاد پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي د دریم کال محصل و او په او ژبو باندې روانې خبرې کولې. د زبیر خپل خپلوان او دوستان د هغه د خصوصیاتو او کړوړو کیسې کوي. علی ما چې د زبیر له نږدې دوستانو څخه و، ومې غوښتل له هغه سره د زبیر د اخلاقو په اړه خبرې وکړم. پوهېدم چې د علی ما په زړه کې سخت درد و، خو په ډېره سختۍ سره یې خپلې خبرې داسې پیل کړې.
داسې څوک به نه وي چې له زبیر جانه خفه سوی وي. زبیر یو با اخلاقه هلک و، له خپلو خپلوانو دوستانو سره یې نرم او ښه چلند کوو. زبیر یو پاک او سپېڅلی مسلمان و.
د زبیر د ترور میړه ضیاءالدین شمس وایي چې د افغانستان د خلکو دښمنان غواړي چې د افغانستان زیربنا چې ځوانان دي له منځه یوسي.
د افغانستان دشمنان غواړي چې افغان بچان له تعلیم او درس څخه لرې وساتي.
د زبیر پلار د زوی له مرګ وروسته سخت غمجن شوی او په اسانۍ سره خبرې نسي کولی. سلیمان چې د زبیر ورور دی، په داسې حال کې چې له سترګو یې اوښکې بهېدلې، د زبیر په ژغورنه کې امنیتي ځواکونه په غفلت تورن کړل.
یو ملګری چې ټپي سوی و، هغه کیسه کول کله چې زبیر پر سینه باندې مرمۍ وخوړله، وینې ماته راوپاشل سوې، خو څوک نه و ورغلی. څنګه کېدای سي چې یو څوک په چمن کې پروت وي او تاسو یې نه وینئ؟ دا خپله د بېغورۍ معنی ده.
خو په دې اړه د افغان امنیتي ځواکونو ځوابونه څه دي؟ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي افغان امنیتي ځواکونو سینې سپر کړې او محصلین یې وژغورل.
پولیس پر خپل وخت د پیښې ځای ته رسیدلی. د قربانۍ پور کولو سره په ډیر احتیاط او هڅو سره سلګونه محصلین چې د پیښې په ځای کې وو هغوی ژغورلي دي.
د افغانستان جمهوري ریاست ادعا کړې ده چې دا حمله د ډیورنډ کرښې په هغه غاړه کې طرحه سوي، او افغان ولسمشر محمد اشرف خانی په دې اړه د پاکستان د پوځ له مشر راحل شریف سره ټلیفوني خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه کومې ډلې د دغې حملې مسؤلیت نه دی منلی.
لنډ خبرونه لرو. څلور نوي MD 530 ډول هلیکوپټر امریکا افغان هوایي ځواکونو ته وسپارلې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې له افغان کډوالو په بلوچستان کې وغوښتل چې له افغانستان سره د ویش په سیمه کې د سرحد تر پرانیستو د دوی دفتر ته ورنشي. د طب انجینري په ګډون پاکستان 2000 تعلیمي بورسونه افغانانو ته ورکوي. تمه ده چې د دوشنبه پر ورځ په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن د واکسین کمپاین پیل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د هغه امریکایي سیال جان کیری 12 ساعته د سوریې د شخړو د پای ته رسیدو پر سر تیر ورځ خبرې وکړې. په ایټالیا کې د اگست 24 نیټې د سلسلې د قربانیانو شمیر 281 تنو ته ورسید او 400 تنه نور ټپیان دي. او د ایران د تیلو وزیر وای چې ایران به د تیلو له صادرونکو هیوادو یا اوپک سره په ګډه هڅې وکړي تر څو د تیلو بیې لوړې وساتي. نړیوالو چاپی خبرونو ته سلطان سرور کتنه کوي. دغه
د کابل امریکایي پوهنتون وروستای برید بیا هم د یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو په سرلیکو کې ځای لري. فاینانشل تایمز خپلې وروستۍ ګڼې کې لیکلي دي چې طالبانو د افغانستان په هیلو او امیدونو برید وکړ. ورځپاڼه وایي چې د کابل امریکایي پوهنتون چې لس کاله کېږي فعال دی، د افغانستان ځوانان او نجونې د حقوقو، سیاسي علومو، کمپیوټر ساینس، سوداګري او نورو برخو کې د دې لپاره روزي چې د خپل جنگ ځپلي هیواد په رغونه کې برخه واخلي. فاینانشل تایمز لیکي چې دغه پوهنتون د هغو رسېدلیو افغانانو لپاره چې په لویدیځ کې زده کړې کړي دي د یو مقناطیس په څیر دی تر څو خپل علم نورو سره شریک کړي. خو د ورځپاڼې په وینا په دریو اونیو کې په دغه پوهنتون باندې دوه بریدونو د افغانستان د حکومت کمزورتیا څرګنده کړه. ورځپاڼه زیاتوي چې حتی په دغه پوهنتون تر برید مخکې هم د افغانستان د حکومت د مشرانو سیاسي سیالیو او د هیواد په بیلابیلو برخو کې بې امنیو د خلکو او په ځانګړې توګه ځوانانو ترمنځ ناهیلي توب ته لمن وهلې او ګڼ شمېر ځوانان د خپلو شتمنیو په خرڅولو سره د اروپا په خطرناک سفر وتلي دي. وال سټریټ ژورنال هم خپلې وروستۍ ګڼې کې د دغه برید په حقله یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه خپل سرلیک کې وایي چې د کابل په امریکایي پوهنتون برید د افغانستان تر ټولو منورو او غوره کسانو باندې برید وو. وال سټریټ ژورنال لیکي چې په دغه برید کې دوه پروفیسران ووژل شول چې یو یې نقیب خپلواک وو. ښاغلي خپلواک مخکې د ستنفورد پوهنتون کې تدریس کاوه. په 2014 کال کې افغانستان ته ستون سو چې د هیواد نوی نسل د قانون د اهمیت او حاکمیت په برخو کې چې د افغانستان په ځینو سیمو کې کمزوري دي وروزي. وال سټریټ ژورنال لیکي خپلواک د کابل په امریکایي پوهنتون د برید د 1400 قربانیانو څخه یو کس و چې د شپې د تدریس یو ټولګي ته نوی داخل سوی وو او برید پیل سو. ورځپاڼه د برید د نورو قربانیانو په حقله چې اکثر د بیلابیلو څانګو محصلین وو هم معلومات ورکوي. وال سټریټ ژورنال لیکي چې دوی داسې کسانو چې د هیواد او خپلو کورنیو د هیلو سترګې وراوښتې. ورځپاڼه دا هم وایي چې تر اوسه کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو په تیرو دغسې بریدونو به طالبانو او نورو یاغي ډلو سمدلاسه د خپل مالکیت مهر لګاوه. خو څرګنده ده چې د افغانستان حکومت د دغه برید په حقله هم پاکستان ته ګوته ونیوله او جمهور رئیس اشرف غنی وویل چې برید له پولې پورې غاړه تنظیم سوی و. افغان چارواکو په دې حقله پاکستانی چارواکو سره خبرې هم کړې دي او د خپل ادعا د ثبوت دلایل هم ورسپارلې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د FM په 3.5 نیولای شي. خبر مو ترلاسه کړی دی چې د پکتیا ولایت د جانیخیل ولسوالۍ دولت مخالفه وسله والو نیولې ده. له پکتیا داوود تپان په ټلیفون را سره دی. تپان صاحب، ستاسو تازه معلومات څه دي؟ بله،
مننه شوبر صاحب. لکه څنګه چې تا وویلې، همدا ډول موږ ته معلومات را رسېدلي چې په پکتیا کې د جانیخیل ولسوالۍ کې د پکتیا ختیځ سرحدي سیمه ده، ختیځ ته پرته ده، دا په بشپړ ډول وسله والې نیولې. خو د ولایتي ادارې چارواکي وایندویان دا خبره نه مني چې وسله والې نیولې. مونږ په سیمه کې د خلکو سره خبرې وکړې، هغوی ویلې چې پرون سهار جګړه پیل شوې او تر شپې ډېر ناوخته پورې جګړې دوام وکړ. دغه جګړې په صورت کې د حکومت هم دا مني چې د دوی د امن نظم ځینې کسان وژل شوي دي، ځینې ټپیان دي، والی ویان نقیب اتل وویل چې دوی تازه دمې سرتېري هلته لیږلي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې د تر اوسه پورې په جانخیلو کې چې څومره د دولت هر څه موجود وو هغه د دوی لاسته لوېدلي دي، ولسوالۍ په بشپړ ډول نیولې او دولت ته ګڼه مرګ ژوبله اړولې. خو دولت دا خبره هم رد کړې دي، وایي چې دوی تکتیکي شاتګ کړی دا د ولسوالۍ نه او د ملي 50 وسلواله ته مرګ ژوب لاړولې ده. موږ د سیمې د یو کس سره خبرې وکړې چې هغه دقیق معلومات درلودل او وی ویل چې د ولسوالۍ 40 کسه عمله ولسوال کومندان او دا ټول د څمکنۍ ولسوالۍ شارینو سره رسېدلي او هلته د رسېدې د جانخیل نه راغلي دي. بلې شبر صاحب،
تپن صاحب تاسو ویل چې تاسو هم کره معلومات ترلاسه کړي دي، نورو کومو کسانو تاسو ته دا خبره تایید کړې ده چې د جانخیل ولسوالۍ سقوط کړي؟
د سیمې خلکو او د عامه خلکو سره چې د ولسوال کې شارینه وته راغلی دي، هغو وروڼه پکې شامل دي. هغوی موږ ته دا خبره وکړه چې دوی ټول د شپې راغلي دي شارینه وته، ولسوالۍ پرېښې ده او په ولسوالۍ کې مړي او زخمیان وسلوالو ته ورپاتې شوي دي او د وسلوالو مړي مالته پراته دي، ځکه 13-14 ساعته جګړه شوې ده.
داود تپن مننه. و مو اوریدل چې د پکتیا ولایت د جانخیل ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې ده، او د ازادي راډیو خبریال دا معلومات هم له تاسو سره شریک کړل چې د جانخیل ولسوال د څمکنیو ولسوالیو ته تښتېدلی دی. سپینه مانی وایي په خلیج کې د ایران د سمندري ځواکونو اقدامونه د ناسمې محاسبې ګواښ زیاتوي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو، خو اوس به نورستان ته مخه کړو. د نورستان ولایتي شورا وایي مرکزی حکومت لخوا د آبادۍ د پروژو په وخت د پیسو نه ورکولو د ګڼو پروژو کارونه له خنډ سره مخامخ کړي دي. هلته د برېښنا د تولید یوه پروژه هم ده چې هغه هم له خنډ سره مخامخ شوې ده. لسیمی روحل انوري راپور لري.
د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر سعدالله پیندزوی ازادي راډیو ته وویل نه کال کېږي چې په مرکز پارون کې د یو برېښنا بند په جوړولو کار روان دی، خو د مرکزی حکومت او په ځانګړي ډول د برېښنا شرکت د مسؤلینو لخوا ساختماني شرکت ته د پیسو ځنډولو په وجه کارونه لا اوس هم په نمایي کې پاتې دي.
مرکز پارون د بندي برق پروژه ده، تقریبا 10 کې اساسا نه هم کال دي چې دلته د پروژه سرکار لاندې دي. متاسفانه د بودیجې د کمواله په خاطر باندې یا د بودیجې د نه اجرا په خاطر باندې شرکتونه کار نه کوي، کارګران کار نه کوي او کار په ټپه دريږي. دا 15 ورځې دي چې کار ودرولې دي، کار نه کوي، وایي چې موږ ته حواله نه اجرا شوې.
پیندزوی وایي د ساختماني شرکتونو مالکان د مزدورانو پوره وړي دي او شپه ورځ تری پیسې غواړي
او کارګران موږ نه پیسې غواړي. د فیصدي مطابق پیسې دي تنه ورکول کی، دا یو مشکل سره مخ یو.
هغه وایي د تورته نور زیاتې درغونې پروژې په نورستان کې د پیسو د نشټوالي په سبب د ځن سره مختی، او که چیرته اړوند وزارتونه شرکتونو ته د ترسره کړو کارونو پیسې ورنکړي نو د شرکتونو خاوندان به خپل وسایل له نورستان څخه وباسي.
حواله نه اجرا کېدل دي چې اکثر پروژې د یو کال لپاره قرارداد شوی وي، وختم د یو کال وي، دوه کال لپاره وي، هغه شپږ کال ته و کال ته وګديږي، حواله نه اجرا کیږي. او مرکزی وزارتونو کې څوک کوم قراردادونه شوی دي هلته حواله دوی ته صحیح وخت زمان سره نه ورکی. دا سبب دی کیږي چې پروژې کلونو د پاره دلته وګد شي او مشکل او مصیبت ایجاد شي خلکو ته.
د ولایتي شورا رئیس وای په نورستان کې لې وی خو د یخ هوا په وجه د کال په زیاتو ورځو کې د آبادی کارونه نه کیږي، او له بلې خوا د شرکتونو د پیسو په ورکړه کې ځنډ هم د یو کال پروژه کلونو ته غځوي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم منی چې د یو شمیر رغونیزو پروژو د شرکتونو قسطونه ځنډېدلي او دوی هڅه کوي چې د دولت مشرانو سره د یادې ستونزې د هواري دپاره خبرې وکړي.
خلکو هلته توربینونه هم رارسولي دي، کار هم په ډېر چټکۍ باندې هلته روان و. نو دغسې یوه ستونزه پیدا شوې ده چې برېښنا د هغوی پیسې ورته نه دي ورکړې او هغوی وایي چې موږ نور پیسې نه لرو چې کار وکړو. دغه مشکلات مو د برېښنا د چارواکو سره هم شریکه کړې دي او زه به دا موضوع د دولت د رهبری سره دا موضوعات به شریک کړم چې تر څو دې ته یو حل لاره پیدا شي.
والی د پروژې د اهمیت په اړه وویل،
تاسو معلومه ده چې د پارون برېښنا بند چې د برېښنا د ریاست لخوا نه جوړیږي په پارون کې، دا یو مهم او حیاتي پروژه ده د نورستان لپاره او دغه پروژه باندې کار ډیر په چټکۍ روانو.
نورستان یو داسې غرنی یخ او ځنګل لرونکی ولایت دی چې د نورو سیمو په پرتله یې ژمی اوږد او اوړی لنډ وي، نو ځکه پکې د رغونې او بیا رغونې کارونه په ټاکلې موده کې نشي بشپړېدی او بیا چې شرکتونو او مزدورانو ته پیسې هم ور نه کړی شي نو زر د کارونو تکمیلېدل ستونزمن دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د ژوند رنګونه پروګرام درو، خو تر هغه مخکې یو نړیوال مطلب. سپینه مڼۍ وایي په خلیج کې د ایران د سمندري ځواکونو اقدامونه د ناسمې محاسبې ګواښ زیاتوي. د تیرې اونۍ په اوږدو کې په خلیج کې د ایران او د امریکا د متحد ایالتونو د جنګي بیړیو ترمنځ مخامخ کېدنې سپینه مڼۍ اندېښمنه کړې ده. سهیلا حسرت نظیمی راپور لري.
د سپینه مڼۍ ویان وایي د ایران د سمندري ځواکونو اقدامونو اندېښنې رامنځته کړي او د ناسمې محاسبې ګواښ زیاتوي. جاش ارنست چې پرون یې په یوه خبري ناسته کې خبرې کولې وویل، د ایرانیانو دا ډول کړنې د منلو وړ نه دي او د په وینا د هرمز د تنګي پشان په ګڼه فضا کې د دا ډول پیښو پیښېدنه د ناسمې محاسبې څخه د خطر امکان زیاتوي.
The Department of Defense has reached their own assessment about a couple of these.
د امریکای د دفاع وزارت د دې دوه پیښو په باب خپل پلټنه کړې او روښانوي هغه اقدامونه چې ایرانیانو کړي خوندي او مسلکي نه وو. د سپینې مړۍ ویان د خپل وینا په دوام وویل، روښانه ده چې هلته ځانګړی وضعیت و چې دقیقه پیژندنه نشوای کېدی ځکه امریکا له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې نه لري. د امریکې د دفاع وزارت چارواکو وویل چې د فارس خلیج په شمال کې د امریکې د سمندري ځواکونو د دوی پر دوو بیړیو د ایراني تیزو سمندري بیړیو لنجد کېدو وروسته ګواښونکي ډزې وکړې. د پنتاګون چارواکو دغه راز وویل، دغه پیښه د چهارشنبه په ورځ د دریو ایراني بیړیو څخه پیل شوه، خو دغو چارواکو د هغې ورته پیښې په باب څه ونه ویل چې په همدې ورځ د امریکایي او ایراني بیړیو ترمنځ شوې وه. د ایران د دفاع وزیر وویل، ایرانی بیړیو یوازې خپله دنده اجرا کړې ده. د ایران د دفاع وزیر حسین دقان وایي که د امریکې بیړۍ د ایران اوبو ته ننوځي نو هرو مرو به ګواښل کېږي. د ایران د دفاع وزارت اعلامیه د حسین دقان له خولې لیکي، موږ هغوی وڅارل، که دوی زموږ د اوبو سیمې ته ننوتي وای موږ ورسره مقابله کوله.
د ژوند رنګونه
خلګو بس د ماشومان او کلونه ملونه خرڅو یا رقم او زونه د ماشومان په کلام بي
چا دل کوم جن راوړي
ال پاکستان
په څوې راوړي په څوې خرڅه
په 2000 کلداري راوړو په 2000 باندې خرڅو
یعنی ګټه دې داده چې حالت کلدار ارزانه ده د افغانې قیمته
دا ګټه ده
څنګه دا اوس د کاروبار ګټه پکې څه کې نستا
نو څه ګټه پکې د غمو د سې کړې ګټه ده چې حالت په کلدار مال وخت او دلته افغانې سي افغانې خرڅو کو کلداري په وخت ما ګټه ده
سلاری باندی کلا کلام خلاصی مشکل درته پیښ کړی
وو سې دې مشکل پیښ کړی د سیمو سامان اس موږ اس نه شتو کچا غل اور باندې دو تاسو ری در سلوک ضرور پي ا دې یو غره تنه ښه هغه ته پولی در نه واخلي تل ته پری دې چې هغه دوی در نه وي خو ته سي
تر اوسه پورې دې غ مال په ست تل له پلار له غلو سره برابر شوی
ولې نه برابر شوی
پیسې در نه اخیستي څومره
15000 روپی را سره یو غیر شته وخت له نورې میواله کړی سو سې بي پلار باندې لاړو ته 2000 روپی می خبر ور سره وکړه دالته د کچیر وخان په غلار باندې دي به دي خواته وبل لار او په دي غلار باندې زو د انځده د مقصد وای څور په در سره مال سره د لارې خرچه نه نور څور پېدی هغه واخسترنه بیا زموږه سي په خپل فس لاړه مې خواته پاکستان تعلیم اجته او خطولو هله بیا لاړو په خبر ته مغه کومي سي واواله کړی مې مغه فیسې مې راوخستل مال مې راوخستو بیا تر اغلم بیا نه مطلب له
بیا د دماشمان او پلاستیکی او زونه تراوړې کنه په کوم ځای کې د کابل خرچه
د میدان هوایي سره خرڅو بغبالا کې خرڅو
د سرک په غاړه
هو د سرک په غاړه باندې
څنګه مار خاورې د شین دي نه پزابي
نو چې پزابي مې څنګه کې ویل غریب سره خو ار جايو خراب وي
له همدې سره د خبري مجله سرته رسي چې البته لا بریدونکو بخښنه غواړم وخت اجازه نه راکوي چې د دوی سمې سونه ولولو په بل خبرونه کې به بیا ډېر سمې سونه ولولم سي سمي عباس له تاسو سره د په بل خبري مجله کې
تشکر احمد شبر خسته نباشین سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی ساعت 7:30 دقیقه است صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید امروز شنبه 6 سنبله سال 1395 هجری شمسی برابر است با 27 آگوست سال 2016 میلادی در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که راه چمن سپین بولدک که از سوی پاکستان بسته شده است بعد از 10 روز هنوز هم مسدود است ولسوالی جان خیل ولایت پکتیا به دست طالبان سقوط کرده است و مطالب دیگر قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان نخست سرخط خبرها قوای امریکا 4 هلیکوپتر دیگر را به قوای افغان داده است اداره مهاجرین ملل متحد از مهاجرین عودت کننده افغان در بلوچستان خواسته که تا باز شدن صحت به دفتر این سازمان در اینجا مراجعه نکنند وزرای خارجه امریکا و روسیه در مورد بحران سوریه ملاقات 12 ساعته داشتند تفصیل خبرها قوای هوایی امریکا 4 هلیکوپتر نو MD-530 را به نیروهای هوایی افغان تسلیم دادند. این طیارات از یک پایگاه هوایی ایالت کالیفرنیای امریکا در هفته گذشته به افغانستان انتقال داده شدند. این هلیکوپترها قابلیت پرتاب همزمان راکت و فیر ماشیندار را دارند و به گفته یک افسر نیروهای هوایی امریکا مجهز با سیستم جدید نظارتی می باشند. پاکستان حدود 2000 بورس های تحصیلی در رشته های مختلف به شمول طب و انجینری را برای محصلان افغان تصویب کرده است. تمام مصارف این محصلان از سوی حکومت پاکستان پرداخت می شود. وزیر دولت و سرحدات پاکستان دیروز بر رسانه های این کشور گفت پاکستان برای همه این محصلان تا پایان تحصیل ویزه صادر می نماید. اداره مهاجرین سازمان ملل متحد از مهاجرین افغان در بلوچستان خواست که تا باز شدن سرحد در منطقه ویش از رفتن به دفتر این اداره خودداری کنند. امروز دهمین روز می باشد که راه بین افغانستان و پاکستان در سپین بولدک از سوی پاکستان بسته شده است. معاون امور عودت کنندگان در دفتر کمیشنری مهاجرین سازمان ملل متحد شاهزاده برق به رادیو آزادی گفت در نزد ما در بلیلی 8 اتاق هست برای سپری کردن شب. دو روز می شود که 3 یا 4 خانواده را ما در آن حبس می کنیم زیرا آنها خبر شدند که سرحد بسته است. تعداد زیاد مهاجرین در منطقه بلیلی انتظار باز شدن را به سمت افغانستان می باشند. در داخل افغانستان تجار میوه می گویند که با بند شدن این را به آنها میلیون ها افغانی زیان رسیده است. انتظار می رود که روز دوشنبه کمپاین واکسین مرض پولیو یا فلج اطفال در افغانستان آغاز شود. در 34 ولایت افغانستان کنر ولایتی می باشد که 4 مورد این مرض در آن ثبت شده است. افغانستان، پاکستان، نایجیریا 3 کشور در جهان می باشند که هنوز هم این بیماری در آنها کاملا از بین نرفته است. ادامه اخبار وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف و همتای امریکاییش جان کری مذاکرات 12 ساعته را برای رسیدن به یک توافق همکاری نظامی و بشر دوستانه برای کشور جنگ زده سوریه انجام دادند. بعد از ختم مذاکرات در ژنو شام گذشته کدام پیشرفت قابل ملاحظه اعلان نشد. وزیر خارجه آمریکا جان کری گفت در بسیار گام‌ها برای تجدید آتش بس در سوریه وضاحت ایجاد شده است و افزود مسائل کوچکی وجود دارند که باید حل شوند. وزیر خارجه روسیه هم بعداً این سخنان را تکرار کرد. مذاکرات در سوییس جزء تلاش‌های نو آمریکا برای شامل ساختن روسیه همچون شریک در جنگ سوریه می‌باشد. جنگی که با داخل شدن قوای زمینی ترکیه در آن حساس‌تر شده است. رسای جمهوری ترکیه و روسیه موافقه کردند که تلاش‌ها برای رساندن کمک به شهر حلبی سوریه را تسریع می‌بخشند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری ترکیه با نشر اعلامیه گفت رئیس جمهور رجب طیب اردوغان که از طریق تلفن با ولادیمیر پوتین صحبت می‌کرد، به او درباره حمله روز چهارشنبه اردوی این کشور به سوریه معلومات داد. رسای جمهوری ترکیه و روسیه در این گفتگوهایشان به اهمیت همکاری در برابر سازمان‌های تروریستی جهت تامین امنیت منطقه تاکید کردند. تعداد تلفات زلزله در ایتالیا به 281 نفر رسیده و 400 نفر دیگر زخمی می باشند. ایتالیا در منطقه زلزله زده حالت اضطراری را اعلان کرده است. هزاران عملی نجات تلاش دارند که در زیر آوار شهرهای تخریب شده افرادی را که زنده ماندند نجات بدهند، اما امیدواری برای نجات زنده ماندگان کمتر شده است. زلزله به قدرت 6.2 درجه ریشتر روز چهارشنبه روز 24 آگوست سه شهرک را در شمال شرق روم کاملا به خرابه تبدیل کرد. صدها تکانهای بعدی هم در اینجا حس شدند. بسیار مردم که تعداد زیاد سیاحان خارجی که برای دیدار از این مناطق تاریخی رفته بودند هم در بین آنها می باشند در زیر خرابه ها ناپدید شدند. وزارت وزیر نفت ایران بیژن زنگنه اظهار داشت ایران با سازمان کشورهای تولید و صادرکننده نفت اوپک کار خواهد کرد تا نرخ نفت را بلند نگه دارد، اما اظهار داشت از افزایش تولید نفت این کشور صرف نظر نخواهد کرد زیرا ایران در نتیجه تحریم‌های اقتصادی چند ساله خسارات زیاد را متحمل شده است. او گفت ایران هیچ نقشی در ایجاد بی‌ثباتی در بازار نفت ندارد زیرا به گفته او بی‌ثباتی در بازار نفت در سال 2014 به میان آمد که در آن وقت صادرات نفت ایران روزانه کمتر از 1 میلیون بیرل بود. وزیر نفت ایران به دوام تولید بیشتر نفت کشورش تاکید نموده اظهار داشت انتظار دارد کشورهایی که سبب بی‌ثباتی در بازار نفت جهانی شدند مسئولیت بیشتر را برای تامین ثبات آن هم به عهده بگیرند. این بود خبرهای افغانستان و جهان و حالا هم الیاس صالح مرور دارد بر اوضاع جوی بعضی شهرهای افغانستان.
اداره های بین المللی هواشناسی اوضاع جوی کابل و چند شهر دیگر افغانستان را به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کنند. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 19. کندهار آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 21. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 14. مزار شریف آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 25. شهر جلال آباد آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 28. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 15. و بامیان نیز آسمان آفتابی گفته شده، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 9 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
ساعت 7:37 صبح صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. مقامات افغان میگویند با وجود وعده های مکرر پاکستان برای روز دهم گذرگاه چمن سپین بولدک بسته نگه داشته است. یک مقام سرحدی افغانستان گفت
ما امرای از اونا چهار بار جلسه دایر کردیم، هر دفعه اونا امرای ما وعده کردن توب دروازه باز میشه ولی به وعده ایشان وفا نکردن.
ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیا به دست مخالفین سقوط کرده است. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. مشکلات بیجا شدگان جنگ‌ها در کندوز که به ولایت بغلان پناه بردند زیاد شده است. یک تن از آنان میگوید
یک بچه مرم این حافظ قرآن از زخمی هم است. ما این همه خیلی چیز گرفتیم با همراه خود تنها جان نکشیدیم.
امریکا میگوید اقدامات قوای بحری ایران خطرات را زیاد میکند و صحبتی از سلسله رنگ‌های زندگی.
ماشین برآمده من دادیمش 29 دقیقه کوکش میکنیم پس مبرایه من دادیم دوالا خشکش میکنه پس اوتیش میکنیم بسیار سولت زیاد شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، بندر سپین بولدک چمن که به نام دروازه دوستی یاد می شود امروز شنبه برای دهمین روز متواتر برای رفت و آمد وسایط مسدود است. مسدود شدن این را باعث شده تا لاری های پر از مواد تجارتی، مردم و تاجران و همچنان کوچ و بار مهاجرین افغان که عزم برگشت به کشور را دارند در سرحد دو کشور متوقف گردند. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
سفیر و نماینده خاص افغانستان در اسلام آباد می گوید هیچ دلیل برای تداوم بسته شدن این دروازه وجود ندارد. حضرت عمر زاخیلوال گفت هر روز باز شدن بندر اسپین بولدک چمن از سوی مقامات پاکستان وعده داده می شود. بندر دوستی اسپین بولدک چمن پنجشنبه گذشته زمانی مسدود شد که شماری از مظاهره کنندگان در این منطقه با عنوان اعتراض بیرق پاکستان را آتش زدند. عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد گفت آنها به خاطر اینکه پاکستان ها دروازه را باز کنند، سوختاندن این بیرق را کار نادرست خوانده محکوم کردند.
ساندن بیرق اسلام واقعا یک جسرانی است، یک کار خوبی نشد. مثلا او را محکوم هم کردم به دلیل این که توقع داشتیم که بعد محکوم کردن همچیز عمل باز نشد.
اما به گفته ایوی دروازه تا کنون باز نشده است. حضرت عمر زاخیلوال اضافه کرد که اکنون مذاکرات با مقامات امنیتی دو طرف دروازه اسپین بولدک چمن واگذار شده است. رادیو آزادی دیروز موضوع را با کمیسار سرحدی اسپین بولدک شریک ساخت. سمونوال علی احمد داوری گفت آنها چهار بار موضوع را با مقامات پاکستانی که مسئولیت آن را کرنل جهانگیر کمیسار بندر چمن پاکستان به عهده داشت مطرح کرد، اما آنها نه تنها که فیصله های اجلاس را مراعات نکردند بلکه از روز چهارشنبه به این سو حاضر به صحبت نیز نشدند.
ما امرای گناه چهار بار جلسه دایر کردیم وجب باز نمودن دروازه، ولی هر دفعه اونا امرای ما وعده کردن توب دروازه باز میشه، ولی به وعده ایشان وفا نکردن. مرتبه شهرم که امرای ایشان در تماس شدیم از امون روز تا به این روزه باز نی آمدن، نی دروازه را باز کردن. هر زمانی که ما پیششان خواهش میکنیم که دروازه باز باشه، میگه که از طرف مقامات بی‌سلاح برای ما هدیه داده نشده.
در این میان رسانه های پاکستانی از قول مقامات آن کشور گفتند تا زمانی که جانب افغانستان به خاطر آتش زدن بیرق پاکستان پوزش نخواهند، آنها دروازه را باز نمی کنند. حضرت عمر زاخیلوال دیپلمات ارشد افغان در اسلام آباد در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت معذرت خواستن حکومت در صورت بجاست که در سوختاندن بیرق پاکستان دست می داشت.
معذرت خواستن مسئولیت پذیرفته عملی است. عملی که ناپسندیده است و قطعا نی در پالیسی و نی در اجراعات ما از همچو یک کار حمایه میشه.
مسدود شدن بندر اسپین بولدک چمن نه تنها مشکلاتی را برای مردم به خصوص تاجران افغان ایجاد کرده، بلکه مشکلاتی را برای شماری از خانواده های مهاجر افغان که می خواهند بر اساس برنامه سازمان ملل متحد به کشور برگردند نیز به میان آورده است. لاری های پر از کوچ و بار این عودت کنندگان در صف وسایط تجارتی در نزدیکی بندر چمن اسپین بولدک ایستادند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، قرار معلوم ولسوالی جانیخیل ولایت پکتیا به دست مخالفین مسلح سقوط کرده است. خبرنگار رادیو آزادی در پکتیا داوود تپان در خط تلفن است. آقای تپان، این ولسوالی چی وقت سقوط کرد و به چی ترتیبه؟
مننه. ده تیر شپه ناوخت دغه ولسوالی ده والی دی ویان په کول دغه ولسوالی نه دیشا تکتیکی شاتک کرده ده. خودیسی به خلق وای چه ولسوالی پا باش پل دول دی وصلوال و لاست تلوی دلی وصلوال که خپل فعالیتو را شروع کرده. وصلوال هم دا خبره که چه دوی دولت تا گن مرگ روب لاده ولی او دوی وصلوال طالبان چه دی اغا ولسوالی که میشت دی ده من ده پکتیا دی والی وان نکی بحمد اتن سر خبره وصلوی قویلی چه دوی نگده پانزوس وصلوالو تا مرگ روب لاده ولی د ولسوالۍ نه تکتیکي شاتک کړی دی. د دوی د عامه نظم پنځه سرتېري وژل شوي او لسو په شاوخوا کې زخمیان دي. خو مونږ ته ځینې کره سرچینې د سیمې اوسېدونکي هغوی وایي چې وروڼه یې په دې ولسوالۍ کې ماموریت لري. هغوی وویل چې ټول کسان چې په ولسوالۍ کې موجود وو هغه راغلي دي د څمکنیو شارګاو بازار ته، همدلته میشت شوي دي او ولسوالۍ په بشپړ ډول وسلوالو ته ورپرېښې. بله
تپان صاحب، تلفات ملکی چطور است؟ آیا به مردم ملکی و یا به ملکیت های مردم خصوصی در این حمله یا در این جنگ ها خساره نرسیده؟
په تیرو جګړو کې چې څومره معلومات مونږ ترلاسه کړي دي، ملکي خلکو ته هم تلفات او مرګ ژوبلا اوښتي دي دواړو لورو نه، په ماینونو باندې چې هغه د سړکونو په سر پر شوي وو په هغو باندې ختلي دي، او په نورو پیښو کې چې اوانونه په کورونو لګېدلي دي. ځینې خلک ډېر غریب عملته چې ژوند لري هغوی او خو ځینې کورنۍ واردي مخه د ولسوالۍ نه وتلې وي د دې جګړې نه. یعنی تیره درې اونۍ راهیسې په جانشیلو باندې ډېر شدید کله جنګ او کله جګړه درېږي، او خو امنیتي ځواکونو مونږ سره په شخصي ځانګړو مرکو کې ویلي دي چې دوی هلته نوي ځواکونه لېږلي دي او ځواکونه یې ځای په ځای کړي وو پخوا، او دغه ولسوالۍ سکوت نه کوي خو دوی تاکتیکي شاتګ کړی. بله
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی داود تپان بود که از ولایت پکتیا در مورد سقوط ولسوالی جانیخیل به دست مخالفین توضیحات می داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، رادیو آزادی هر روز ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. ساعت 7:45 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. مقامات حکومت می گویند که از ولسوالی جانیخیل ولایت پکتیا عقب نشینی تکتیکی کردند. قوای هوایی امریکا 4 هلیکوپتر نو MD-530 را به نیروهای هوایی افغان تسلیم دادند. پاکستان حدود 2000 بورس‌های تحصیلی در رشته‌های مختلف به شمول طب و انجینری را برای معسلان افغان تصویب کرده است. تمام مصارف این معسلان از سوی حکومت پاکستان پرداخت می شود. اداره مهاجرین سازمان ملل متحد از مهاجرین افغان در بلوچستان خواسته که تا با شدن سرحد در منطقه ویش از رفتن به دفتر این اداره خودداری کنند. انتظار می رود روز دوشنبه کمپاین واکسین مرض پولیو یا فلج اطفال در سرتاسر افغانستان آغاز شد. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف و همتای امریکاییش جان کری مذاکرات 12 ساعته را برای رسیدن به یک توافق همکاری نظامی و بشر دوستانه برای کشور جنگ زده سوریه انجام دادند. رؤسای جمهوری ترکیه و روسیه موافقه کردند که تلاش ها برای رساندن کمک به شهر حلب سوریه را تسریع می کنند. تعداد تلفات زلزله در ایتالیا به 281 نفر رسیده و 400 نفر دیگر زخمی می باشند. ایتالیا در منطقه زلزله زده حالت اضطراری را اعلان کرده است. وزیر نفت ایران بیژن زنگنه اظهار داشت ایران با سازمان کشورهای تولید و صادر کننده نفت اوپک کار خواهد کرد تا نرخ نفت را بلند نگه دارد، اما او اظهار داشت از افزایش تولید نفت این کشور صرف نظر نخواهند کرد. و سازمان دیدبان حقوق بشر یا هومن رایتس واچ رهایی یک فعال تاتار را تقاضا کرد که به زور فشار در کشفخانه کریمیا متعلق به روسیه بستری است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در وضع از روزنامه های غربی. موضوع حمله بر پوهنتون آمریکایی در کابل باز هم سرخط مطالب بعضی از روزنامه های غربی را تشکیل میدهد. روزنامه فاینانشال تایمز در شماره اخیر خود می نویسد روزنه امید افغانستان مورد حمله طالبان قرار گرفت. به نوشته روزنامه، پوهنتون آمریکایی کابل که از 10 سال به این سو فعالیت دارد، جوانان افغانستان چی زن و چی مرد در آن حقوق، علوم سیاسی، کامپیوتر ساینس، تجارت و رشته های دیگر را می آموزند تا در بازسازی کشور جنگ زده خود کمک کنند. به نوشته فاینانشال تایمز، این پوهنتون یک مغناطیسی است برای افغانهای تحصیل کرده در غرب تا دانش خود را با دیگران شریک بسازند. اما دو حمله وحشیانه بر این پوهنتون در ظرف 3 هفته آسیب پذیری حکومت افغانستان را نشان می دهد. فاینانشال تایمز می افزاید حتی قبل از حمله به این پوهنتون رقابت های سیاسی در رهبری حکومت وحدت ملی و بی‌امنیتی در گوشه و کنار این کشور مردم افغانستان را دل سرد ساخته و نسل جوان امید با آینده را از دست داده که به نوشته روزنامه تعداد زیادی آنها دار و ندار خود را فروخته و سفر خطرناک مهاجرت به سمت اروپا را پیش می گیرند. روزنامه وال استریت ژورنال هم در شماره اخیر خود در مورد این حمله مطلبی دارد تحت عنوان حمله بر پوهنتون امریکایی کابل، حمله بر بهترین ها و منورترین ها بود. روزنامه می نویسد در این حمله دو پروفسور کشته شدند که یکی از آنها نقیب خپلواک بود. نقیب خپلواک که سابق در پوهنتون استنفورد تدریس می کرد در سال 2013 به افغانستان برگشت تا به نسل نوی این کشور در مورد اهمیت قانون و حاکمیت آن درس بدهد، در کشوری که در بعضی نقاط آن قانون اصلا حاکمیت ندارد. وال استریت ژورنال می نویسد خپلواک که یکی از 16 قربانی حمله بر پوهنتون آمریکایی بود، تازه برای درس دادن به یک صنف شبانه به پوهنتون داخل شده بود که این پوهنتون مورد حمله قرار گرفت. روزنامه همچنان در مورد دیگر کشته شده ها که اکثریت آنها محصلین رشته های مختلف بودند معلومات می دهد که امید برای آینده کشور و خانواده های خود به شمار می رفتند. روزنامه به یک نکته دیگر در این حمله نیز اشاره کرده است که تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته، در حالی که در گذشته طالبان و یا شورشیان دیگر همیشه در چنین حملات فوراً مهر خود را بر آن می زدند. اما یک چیز واضح است که حکومت افغانستان در این حمله باز هم انگشت به سوی پاکستان گرفته و رئیس جمهور اشرف غنی گفته است که این حمله در آن سوی خط دیورند طرح‌ریزی شده است. در این رابطه رهبران افغانستان با مقامات نظامی پاکستان هم صحبت کرده و شواهد دست داشته خود را با آنها در میان گذاشتند.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com.
با گذشت هر روز از جنگ در ولایت کندوز، تعداد تلفات و ایرانی و بیجا شدن‌های مردم هم افزایش می‌یابد. تعداد از بیجا شده هایی که به ولایت بغلان پناه آوردند قصه های دردناک از وضعیت مردمان ملکی ساحات جنگی دارند. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می دهد.
دسته کوچک از این بیجا شده ها که چهار روز قبل در پارک شمرق پلخمری مسکن گزین شده اند می گویند در جنگ های جاری کندوز همه چیزشان را از دست داده اند و حالا که اینجا آمده اند نیز با مشکلات فراوان مواجه می باشند.
نام ما خاگ امامی دین، ما باشنده شهر کندوز هستیم زیر بندر امام صاحب. ما از ساعت 4 صبح سری ما جنگ در گرفت تا ساعت 8 بودیم، نتانستیم به خدا بکشیم. یک بچه مرم این حافظ قرآن از زخمی هم است. با ساعت 9 که شد فضل خدا بازم کمی دولت پیش روی کرد، ما این همه چیز را گرفتیم با همراه خود، تنها جا نکشیدیم دیگه. حولی زندگی هست بست کلگی مون.
و این دیگری میگوید از یک سال بعد این سوک کندوز دوچار جنگ و بدامنی شده چندین بار مهاجر و در این مدت متحمل خسارات زیاد و جبران ناپذیر شده اند.
ای 3-4 بندر طالبان آمد، مرمی خوردیم، زخمی دادیم، از پیش هم ما زخمی دادیم. در سقوط اولینه، اولین بار نیست که ما مهاجر شدیم، 3-4-5 بار مهاجر شدیم، زندگی جور کردیم، در گرفت، هیچی دیدم ما نمانده. تقریبا 2-3 بار است که از همین سقوط پیشینه، سقوط اول کندوز به طرف، ما دیگه هیچی دیدم ما نمانده. یعنی یک جان خود گرفتیم و کشیدیم خیر و خلاص.
در جریان مصاحبه با همینها بودم که از کندوز احوال رسید که معلومات خانه هایشان چور شد. این که از طرف چه کسانی آنها هم نمی دانستند.
اینمی لحظه برای ما احوال رسید که چه دوچاره که مانده بودیم اونم به یغما برده شد.
و قاری سفر محمد 18 ساله که در این جنگ زخمی و حالا به بغلان پناهنده شده است می گوید چنان وحشتی بر همه جای حاکم بوده که کسی به کسی نمی رسید و همه در پی آن بودند که چگونه خودشان را نجات بدهند.
یک مال دم سر خانه ما جنگ شد، نزدیک پوسته بودیم، یه صد بالای سارم زد و یک مال دم که یک مرمی آوان آمد همجد نزدیک خانه ما خورد. تو خدا که میکشتیم سن خانه دستم باز آمد چرا خورد. بیخی وضعیت خراب هست، گل بروی تانم استگاه دست وای به خود گیر نمیکرد. این پرینچان بیخی ساد نمیشد و آقای تک از هر قریه و قصباتی که میبینید به تعداد 3-4-5 هزار نفر بیجا شدگان بسیار دیگه فرای ما.
آنها میگویند اینجا که آمده اند نیز مورد توجه مؤسسات امداد قرار نگرفته و کسی یادی از آنها نکرده است.
تقاضای ما دولت پل خمری همه است که کمک بر ما مردم شود. بی سرپناه هستیم، بی خانمان شدیم، زندگی در گرفت.
تقاضای ما همه است که اول ترین وطنی ما را، ولایتی ما را آرام بسازد، دومن دما کمک کنه.
به گفته آنها آواره های زیادی از کندوز به بغلان آمده اند که تعدادشان معلوم نیست و ما هم که سعی کردیم تا نظر ریاست مهاجرین ولایت بغلان در مورد اینکه چه تعداد از این بیجا شده ها به بغلان آمده و چه کمک های برایشان صورت گرفته است را نیز با خود داشته باشیم موفق نشدیم. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
Israel has many friends and allies. But when they're mistaken, Российская Федерация неизменно
исходит.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
قصر سفید میگوید اقدامات نیروهای بحری ایران در خلیج خطرات محاسبه غلط را افزایش می‌دهد. قصر سفید پس از چند بار مقابل شدن کشتی‌های ایران و کشتی‌های جنگی ایالات متحده آمریکا در هفته گذشته در خلیج ابراز نگرانی کرده است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب می‌شنوید.
سخنگوی قصر سفید گفت اقدامات نیروهای بحری ایران در هفته گذشته نگرانی ایجاد کرده و خطرات محاسبه نادرست را افزایش می دهند. جوش هرنتس که دیروز در واشنگتن در یک نشست خبری صحبت می کرد گفت چنین رفتار ایرانی ها قابل قبول نبوده و به گفته وی اتفاق این گونه حوادث در یک فضای متراکم مانند تنگی هرمز امکان خطرات ناشی از محاسبه نادرست را افزایش می دهد. وزارت دفاع آمریکا ارزیابی خود را در مورد این دو حادثه انجام داده و مشخص می سازد اقداماتی که توسط ایرانی ها اتخاذ گردید غیر مسئول و غیر مسلکی بود. سخنگوی قصر سفید در ادامه صحبت خود گفت واضح است که در آنجا وضعیت خاصی بود و آنها آنچی را که هدف ایرانی ها بود دقیقا تشخیص کرده نمی توانستند، زیرا به گفته جوش ارنست امریکا با ایران روابط دیپلماتیک ندارد. مقامات وزارت دفاع آمریکا گفتند که کشتی‌های نیروهای بحری آمریکا بعد از نزدیک شدن وسایط بحری ایرانی بر دو کشتی آمریکا در شمال خلیج فارس به فیر اجداریه دست زدند. مقامات پنتاگون گفتند این حادثه با سه کشتی ایرانی روز چهارشنبه آغاز گردید، اما این مقامات در مورد حادثه دیگری که در همین روز بین کشتی‌های جنگی آمریکا و ایران رخ داد جزئیات بیشتر را نکردند. وزیر دفاع ایران گفت کشتی‌های ایرانی فقط وظیفه‌شان را انجام دادند. به گفته حسین دهقان اگر کشتی‌های آمریکا در حریم آب‌های ایران داخل شوند آنها به طور قطعی اجداریه دریافت می‌نمایند. اعلامیه وزارت دفاع ایران از قبل حسین دهقان می‌نویسد که می‌گوید ما آنها را نظارت می‌کردیم، در صورتی که آنها منطقه آبی ما را نقض می‌کردند ما در برابرشان مقابله می‌نمودیم.
رنگ های
زندگی. اول خودم معرفی کنین برام.
اسمم نوید است، دکاندار هستم، خوشکشوی هستیم.
میشه یکم اگه روشنی پرتین در مورد کارتان؟
آیجا خوشکشی است، ما نماینده هستیم، مردم میاره دیرشی قای بششتن، میشیم برش پز در پلاستیک منظم میتیمش که بگیره ببره. آبازی بغلش کمپل فروشی.
این کمپلا چه قسم است؟ کمپلای درویه است، یک رویه است، چطور است؟
این کمپلکا که است، کمپلکای زنی ورکش است، درویه است، سر تختی، کلگی بالشتکایش است، یک رویه است، یک نفره و دو نفره داره.
این کمپلا شما این نامه سرش ماندین؟
ما متو میگیم به مردم که یک ذره خنده کنن.
باز میخرن این گپک میگین؟
باز میخرن.
خب این درشی ها را گفتین به حساب ششتن میگیرین، باز اینجا صرف کار تمام هم میارین؟
بله آم، ماشینایش خودش از جرکی هست و جا میشن، ما نماینده هست میارن به ما تیار همینجا میمانن، مردم میاد درشی های خودم میبره. بله خودم میتا درشی های خودم میبره.
از هر درشی چند جور هم میگیرین دست ششتنش؟
از یک جور درشی دو نیم سر رپا میگیریم، از کورتی تنهایی یک و نیم سر.
کتی چی مواد شوینده استفاده میکنین بر ششتن؟
بله این مواد خواهم رئیس ما دبایر میاره، من هم درای کلین گفته درشی پوکانه پوکانه نشه، صاف هم تو برای او را بخار باز میتیم پلاستیکش میکنیم پس میاریم به مردم میتیم می.
غیر دیریشی یگان بالا پوش یگان کمپل و این چیزا را میشوین؟
ها بله بالا پوش هم میشوین کمپل سرتختی روجی هر چیزی که باشه هر نوشه و کاوچ
چیزایی که از ذره بششتن خراب میشه و کلان میباشه او را میتارید شما؟
ها واره میتاریم بله هست پرده دیگه باز مترکیست قالین است مترکیست کاوچ از ببینیم که چه رنگ کاوچ از خرد است کلان است بازار کدومش نرخش علایده است.
یک وقت بود صرف همی ششتن همی دریشی و یا یک ذره یک خوشکشویی ها بود نمایندگیش بود حالا تا کمپل و مثلا شما که گفتین سرتختی و یکان بالا پوشی گپارم مردم میتونه بر خوشکشویی بیاره به نظر شما می چقدر سهولت است بر مردم؟
حالا دیگه زیاد سهولت شده ماشین برامده من دادیمش 29 دقیقه کوکش میکنیم پس مبرایه من دادیم دوالا خوشکش میکنه پس اوتیش میکنیم بسیار سهولت زیاد شده صحیح.
و بر شما هم خوب است مشتری ها میاین رجوع میکنن؟
بله ها دیگه مشتری ها زیاد میاین حال بسیار مردم پاک خور شده کلگی باز به خوشکشویی میاین به خانه نمیشوین باز یک ذره زمستان خوب است مردم زیاد میاین و دیگه که کس اولی داره کس در بلاک میشینه فیرنال زیاد کار ما خوب است شکر فضل خدا.
شما غیر از این دیگه چی مصروفیت دارین ندارین؟
سلام هستم صنف 12 هستم.
کدام تایم مکتب میرین؟
مکتب دیگه از 2 بجه است تا 6 بجه شام.
شما من ایس یک جوان بر رنگ های زندگی تان بر آینده تان چی آرزوها و چی رویاهایی در سر دارین؟
والا می آرزوی من نیست که می وطن آباد باشه سه کلی مردم آرام باشه بس دیگه امنیت باشه بفهم که کلی جای آرامی می باشه
با امید از اینکه بخیر بهبود شوه زندگی کلی
نباشه. تشکر سه.
شنوندگان گرامی در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. در برنامه بعدی احمد شبر میزبان شماست. خوش آمدین به استودیو.
سیستمی عباس مننه تاسو ستریم شید.